میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من نکام سرور صاحب ساعت پرختیا هم دقیقاً در سحر ات بجی خی قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې افغان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو لخوا د هغو تروریستي ډلو د نوم د یادونې هرکلی کوي چې په پاکستان کې دېره دي. قدر من اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د بریکس ډلې د 15 غړو هیوادونو مشرانو په پاکستان کې میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې. ملګري ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 50 زیات کسان بې ځایه شوي دي. او ایران د ترکیې هغه طرحه تایید کړې ده چې وایي د میانمار د حکومت لخوا د روهینګیا مسلمانانو د ځپلو موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. بشپړ خبرونه. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللي او د هغو ملاتړ کوونکي یې مسؤول بللي. بریکس چې 15 مخ پر ودې اقتصادي قدرتونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د چین په کشمین ښار کې پرون په خپل سرمشریزه کې په افغانستان کې د تشدد د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم د بریکس د اعلامیې هرکلی کړی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ملګری ملتونه وایي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 50 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست له 28 د سپتمبر تر 3 نیټې پورې په چاردرې ولسوالۍ کې 5200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې تر اوسه له 230 سره زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره دا هم وایي چې تېره اونۍ د دوی همکاران په پکتیکا ولایت کې پرېنه ښودل شول چې د 350 تنو بې ځایه شویو حال واخلي او مرسته ور ورسوي. په سریلانکا کې افغان شارج دفیر وایي افغانستان له سریلانکا سره د حواله لارې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د پراختیا په لټه کې دی. د سریلانکا رسنیو پرون په کولمبو کې د افغانستان د شارج دفیر منیر غیاسی له قوله وویل افغانستان هڅه کوي چې له سریلانکا سره د الوتکې په وسیله تجارتي راکړه ورکړه وکړي. غیاسی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ په موضوع د غونډې د خاص میلمه په توګه خبرې کولې وویل هڅه کوي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی ژر سریلانکا ته ورولي او د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته کړي. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د روان تشدد په وړاندې د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده او اکثر اسلامي هیوادونه د میانمار په دخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. ایران پرون د تشدد قومي تصفیه وبلله او ترکیه د جنوساید نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرحه تایید کړه چې وایي د موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. ظریف په دې اړه د نړیوالو چوپتیا وغندله. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیا مسلمانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او له 9000 زیات خلکو خپل کور کلی پریښی او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي. د میانمار حکومت د ملکی وژنو او د کورونو د سوځولو پړه پر اسلام پالو وسلوالو ډلو اچولې. خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیان وایي چې د برما پوځ غواړي د دوی د روهینګیانو د وژنو او کورونو د سوځولو په وسیله دوی له خپلو سیمو وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. نیکی هیلې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې لپاره خواستونه کوي.
Nuclear powers understand their responsibilities. Kim Jong-un
اټومي قدرتونه خپل مسؤلیتونه پیژني، خو کیم جونګ اون یې نشي درک کولای. د راکټونو ناوړه استفاده او اټومي ګواښونه یې ښیي چې دا یې جګړه په خواست غواړي. د امنیت شورا د تیرې شپې په غونډه کې د چین سفیر وویل هیواد به یې پرېنږدي چې په سیمه کې جګړه ونښلي، او د روسیې سفیر وویل چې باید ټولې خواوې دا درک کړي چې د شمالي کوریا مسله پوځي حل لاره نه لري. او وروستی خبر، د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دایر الزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي، دوه تنه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په مرمۍ وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې روسي رسنیو خپور کړی ویلي دي چې یو سرتیری د هوان د مرمۍ له چاودنې سره سم مړ شو، او دوهم د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دې سرتیرو له مړینې سره په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو ټوله شمېره 4 ته لوړه شوه. روسیا د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په پلوي د سوریې په کورنۍ جګړه کې اورګاډه شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي چې ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې، د افغانستان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی، او د لومړي ځل لپاره یې هغه تروریستي ډلې په نوم یادې کړي دي چې په پاکستان کې دېره دي او د دوی په وینا د سیمې امنیت ګواښي. دوی همداراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللی دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د بریکس یا پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د ټولنې د وروستي دریز هرکلی وکړ. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ، او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غني مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس ته د دریز هرکلی وکړ. ویل
دې دریز پر ځای دی ورکلی کولی، یعنی دغه تهدید یو د پولو ورآخوا تهدید دی. د دې اړتیا سته چې د سیمې او نړۍ په کچه باندې له دغه تهدید سره مبارزه وشي، او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی، او د دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوې چې بې ساري سرسندنې کړې دي، د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي، نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د ملاتړ تر څنګ په خپله برخه کې مسؤلیت هم ادا کړي.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو روسیې او چین د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشرانو په خپل سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتي سخت دریځ ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللي، او د غراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤل بللي دي. د امریکا ولسمشر په زغرده ویلي چې باید پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختدریزو پناهځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکر طیبه په پاکستان کې میشته سخت دریځه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده. جیش محمد هم په پاکستان کې فعالیت کوي او هندي د خپل هیواد پر پارلمان د 2000 لومړي کال پر حمله تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دوغو دو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مازدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر لو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار لو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په لوی برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو. دا پروگرام په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل د سولې لار له کشمیر تیریږي. سمال وار ژورنال خبرونه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ یوه برخه داسې تشریح کوي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نوی لوبولی یو بد لوبغاړی و او دی. که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وه او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې ول. د سمال وار ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرله پسې ولسمشران او څیړل شوې ستراتیژۍ ناکام شوي، او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یوې بلې تګلارې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځوي کولو یا د هیواد ته د سزا ورکولو ستونزه هغسه چې ولسمشر ټرمپ خبره کړې دا ده چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره ګټوره نه وي، بلکې موږ به له یوې بلې جدي ستونزو سره مخامخ کړي چې هغه د څه باندې 200 میلیون نفوس او اټومي وسلو لرونکي هیواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هیواد چې د ګولډمن ساش مالي شرکت په وینا کېدی شي په روانه پیړۍ کې په یوه مهم اقتصادي بازار بدل شي. د سمال وار ژورنال په لیکنه یو شمېر کتونکو په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن اقدامات کولی شي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ غور وکړي. د خبرونې په لیکنه بالاخره امریکایي پالیسۍ جوړوونکي د صادقانه اعتراف وکړي چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ له لسیزو روانه ده، او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازینۍ لار ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خبرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسۍ جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د هواري په ګډون اساسي غور وکړي، هم خپل پالیسۍ د دې واقعیت له منلو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډپ کولی چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه یې د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د پاکو اوبو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي د کابل په نسبتا بډایه سیمو کې شین رنګه موټر په پلاستیکي بوتلونو کې اوبه سفارتونو، دفترونو او شخصي کورونو ته چې دنګ دیوالونه لري رسوي. په هغو موټرو کې چې پرې لیکل شوي اوبه ژوند دی. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ښار چې نفوس له 5 میلیونو اوړي، اکثرو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. د څاکیندلو په برخه کې د مناسبو او فني سیستمونو نشتوالی هم خلک دې ته اړ کړي چې په خپله په غیر فني ډول څاګانې وکیندي چې په اکثرو کې پاکې اوبه له چټلو او ناپاکو اوبو سره یوځای کیږي.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم روانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلی کوم. تر هر څه لومبای مو اختر مبارک سه. هیله لرم چې خوشاله ورځ شپې ولرئ. پروانه خبرونه کې له نومیالي سندرغاړي گلزار عالم سره زموږ د همکار زبیح الله مومن مرکه اوري.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لور سره نشم اورېدلی، هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمه معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل لاتړ او پیوړی کېدو پاړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندوی ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیه پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې د پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو من اور سره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادی رئیس احمد راشد عظیم د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دی ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو رئیس نجیب مرام شمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران لا کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهره نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو راخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي. دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو، ولې موږ نشو کولای دغو اوسیدونکو په شان چې په یویشتمه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینهوو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړي وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فکر کوم یو هدف پوری ممکن او مثبت دی. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنی دریز دا دی چې د خلکو او ولس واقعي ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستانو نرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړي او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بې شمېره مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقوق زحمه او تنخواه هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی تنظیم ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایتو ته زنګ لګي موږ به نوي آرټیستان جوړول، نوي رایټران به مو متعارفه کول. دا غو لاره ودرېدله. زما له 1974 زه دا تور سپین یعنی بلک اینڈ وایټ ټی وی ولغه زمانې څخه زه لګیم کار کوم. نو اوس چې ما زده کړله یا زه چاته زده کړه ورکولای سم، دور داسې رالی چې دغه بند شول. زه څه وکړم، زه یو چاته ورزده کړم، خو په دغه تروب ما ورزده کولول. اکیډمي خو له موږ سره نشته، دغه پی ټی وی زموږ اکیډمي وو.
د بلوچي او پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینۍ اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقوق زحمه 1.5 میلیونه کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکاره کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینل چې دی هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست ته، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحاله شي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنګرز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که څه وي د 4 درو دوو کالو څخه آرټیستانو ته، رایټرز ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج چې نن خپل ژغ مو تر دوی ورسوي. د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې مو موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 واره زیاته چلېدلې. هغه ډرامې دې بار بار چلېږي. نن چې ته کومه ډراما وګوره په دبل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي، بیا به چلېږي. نوې ډرامې نه کېږدي له موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کم زی دغه فنډ خو له مخ هم راتلی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د 1.5 کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې 10 لکه 15 لکه نه سي خرڅولی. له چاینا پروګرامونه راوغواړي. و د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې، یا د ترکی ډرامه راواخلې، یا د انډین فلم راواخلې. زه روان یم په پښتو کې وایي کنه، زه روان یم د بګوان پوجا کوم. خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبره ته هغه رنګ نشر کې. بالکل ته کلتور خرابوي، خپل ژبه خرابوي، باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې، خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاتې حقوقو زحمي او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو، د موسیقۍ، د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي. خغلی گلزار عالم له 90 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړې چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي.
نظر قرآن شریف بے غما و قصیبت با ترجمہ قرآن شریف ہم ویلے اور تفسیر میں ویلے اور حفظ میں شروع کرے خود میں شوق سے کم تھے سندر اس رڈی زیاد ہو پیار میں بغیر ریڈیو روڑے ہو چاہیے میں نے باقی خاص خبروں اور ادھر خوش آگاہ بنو نما وہ پٹے پٹے سندرے ہو رہے انسان کی اخبل لگی ہوئی شوق دا نظر شوق نہ دی
تاسو د نظریو د قرآن شریف د تجوید خبر وکړه، وکړه خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایي.
ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنت کالج نه مې لسم کړی دی، بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس کړی دی.
دا بش موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي؟
ما په خپل وخت ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده. اوسه پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. لومبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و، عنایت علی سلطانی صاحب، چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به استادېدو. پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله، هغه نه مې زده کړه کړي. بیا عبدالحق استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. نواب استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. چې هغه شاه ولی و خیال محمد صاحب هم استاد و، ما هم هغه نه زده کړه کړې ده. تلخان استاد نه مې کړې پېښور کې. بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل زیات مې دغه کولو شي ده. نور سم هم زده کړم، لاهور ته لاړم او استاد مهدی حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې 3 کاله لکه تګ را تګ مې و. هغه کو هغه په کور کې به ما هغه نه مې زده کړه کړې ده. بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل اغینا ورستو بیا خلقو پیجندلم خو لاہور کی سینٹرل پروڈکشن ورته وی اغی د پارز ریکارڈ نه تلو ما نو دو 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 خسن رغاره غلام علی استاد اغی سر مول دل او بیا د اغه شاگرد شما اغنه په خواغه په خور ته لاغلو نو زدت له نوسم شروع د خدا غو سازان د سما
زما خیبر دشی ودان تستا قابل شکنا زما خیبر دشی ودان تستا قابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد چی د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد چی داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډنګ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی بار ملکوں کی تو سویلا جرمنی کا بچ کے میں تمام ریکارڈنگ کرے رہے نور بلا زین کی میں ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا کو کر کے
استاسی انقلابی سندر واسا سائل سے نظم مزما پر خیال غالباً چیرا واخر بیا دے انقلاب سر مشاغل نہ دی ونو زل نو تا خور انقلاب پڑی دا دے دی نظم دویل پس منظر او داغه وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تلق پدو کی
زچ کلا دے پونتن فارق شوم زمنگا الت دغه دے خور کی ایئر فورس ورته ندی کی وظیفه د غشوی نو ما په کې د غور کو د غور لم زال تا سلیکټ شوم ما په ځینو نو له سوا وته ان کې زما مرګریو ډاکټر کمال په صبح کې دا هغه دو نو موږ نو سي دوستانه د ډاکټر مخه د شپې غیر ورغلو ما اسیا د ته هنرمندان راغلو او نو الت ټول ته پته و چې د شوب لري الت ما پروگرام او پرلو پروگرام ریکارډ شو او یو شالیمار ریکارڈنگ کا پین آگے کیسٹ ریلیز کو مدی کے دا سندر ہوں ہوا اور پھر یہ سندر دا زوجک مارشلا ہوا پاور پھر یہ سخت مارشلا ہوا اور سب پھر فورس کو مجھے سفر ہو جائے گا نو دیر دیر دغه جوړ کو بس برحال زی بیا دغه کرما په دې باندې څو میاشتې کوارټر ګارډ ورته وي کنه هغه کې وه څولم بیا نه پس هغه زما وظیفه هم لاړه نو هغه وخت کې دا کتابونه چې کوم د سایل صاحب د غنی خان د عمر خټک صاحب دا په بازارونو کې ملاوېدل نه په دې باندې سخت پابندي وه په بینو انقلابي شاعري وه نو د دغه وجه نه دغه چې ما وویل د سایل صاحب د نظم ډېر زیاته خلکو خوښه کړه او همدغه وجوهات همدغه وو چې سختي وه ډېره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شروع وو
خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب چه پخندا پد چندن راوی گلونا گلالو زلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب دا واخل جاد انقلاب پرشانو نلے ونو زلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب ما وطن دسرو سپینو نڈال زمزدرو پسی بہر گرزما زیو پختن خان بدوش دو وطن کڑا پسر او در پدر گرزما زب گنا و سواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گرزما علاج دو لگی دے گنا و سواب لنگا دو ظلمو دا خورا انقلاب والی دا زادہ انقلاب دا وقت بیاد انقلاب سپینو
لڑا اوپر پختنی سے مکتدی ورستے کی نام نہیں ہے وڑے خطرناک چھپرا والو تھا دیر خلگ بے پورا کر دیر خلگ مرگ جو بلواڑا والا آیا بدغ سیمو کو دین آرامیو او طالبانازیشن ستا سونر تسوم رتاوانو رسو
زکر دو گو مشیر منگ ڈیر دو ہنر پر لحاظ ماندی کلچر پر لحاظ منگا ڈیر زیادہ رست بوتلو دا بغلط نہیں وجہ سے کمزے کی امن نہیں کمزے کی جنگی جھگڑ بھی استنزی بھی الگ تجربہ منگ ہنر دادا آرام شے دے دادا ذری ذہن جو خوفلا ذہن کار دے کمزے کی انسان تستنزی را پیخی بھی اور پرستنزی کی را گیر بھی دادا جنگ سے کم دینو آگا تخطر بھی نو آغازی کی ہنر کله هم چې کوم دینو پر مقصد نشي کولای کوم ځای چې په قانون سیږي د کیسو د قانونه ختم شو د منځ نه لاړ د زینو ګورو په هارت ټل مهنګو ټل پر چنار او دی خو کرک لاچی او ټانک او بنو کې ډیر زیات دغه دی خان کې د قانون سواد کې د قانونه په خبر خو بخي د غټ مارکیټو بلا زینو کې د جلال آباد کې د قانونو کې سټو کابل کې بمو نو دغ ٹول کی سٹی بخل کو تراتلی بخل کو بولے دی اگر ارس دم میز نہ لاڑل کرا دے سر ڈی گڑ تمام ہنر تھا کلچر تھا زمین ٹول بے خبروں تھا بلا تاوان اور زیان و نقصان دار سے دے دے وہ کوشش منگو خپل کو چل کرا حضور سے پام نہ گرم جدا دے وقت بدا کرا وقت کی گی نو دے وقت پر دے دبڑے وقت کم زین او کم کی بخل کو کیسٹے اور دے سندرے بھی اور دے او اغم د بده مر غلط کړه د قانونو ختم شو او یو چا پیرا او هغه خلک سره ماجو شو دی خو قانون تر راغل او کوونه په خوده نو دا په موسیقي دې غټ روان و
لو البغوار زولنا دا صوت لولا كلالو زل دا خورا انكلا فاري دا صفتا انكلا زف دا غلار دا باد بسير شما زف دا غلار دا باد بسير شما قلتا مي سلام اقلو تير شما قلتا مي سلام
استاد خپل مینوال پاړه سوای آیا هغه مینه چې تاسو خپل مینوال ته ورکړی دا تاسو مینوال هم بیر تاسو دغه مینه درکړی کنه
دا کوچاري خپل ودان زه هم مینه سره سره بل لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته ما مینوال ورکړی دی نو زه غواړم چې ډیر کم اونر منځان د سړي چې دا وو په سفر او هغه نو منځان کې زوم یو ما چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګې د دېزې د خلکو مینه هم زه وینم ما فرق په دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوت
بعضې یو زلمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلې شوې ده بچي کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تشو خبرو په تشو واهوامن او ډېر ښه مندي هم نه کېږي ما د ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی نتلې ورکړې پیسې ته په ډونر ته مې زیاده ورکړې دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندرې وي غزل وي ما خو زمونږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې مونږ ورته کیچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې د تعلیم خیال وساتي د بده مرغه زمونږ په دې پښتون وطن کې داسې دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه شی د غره ریدېږي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي نو دې د وجې نه چې کوم دی نو څه ما څه ویلي وي هغه به مې دې د خاطره ویلي وي چې زیاده خبره ده نور خو زمونږ نه څه کوم دی نو داسې پوله پټې شته نو بل څه داسې روزګار شته همدغه مې روزګار دی هنر دی
پیغام موری دخل و مینوال پنم دختر پر مناسبات او که یو دخل اخفخی سندره یا نظم یا غزل را تا زمزمه که اینو دین من نبامید
آغا طولو مینوالو تا او که وطن کی دی که دا وطن لری نور و حوادونو کی دی دا غط اختر دیر زیاد دا زرل کومی وطن مبارکی وایم اخترون مبارک شا او اختی دوی کسی دا زمون پچون که اخترون رازی او غمون دیخته لیر ساتی او بیادر تا اجمل سی بیو نظم فریاد چی اغا دیر خلق اغا خوخی اغا در تا زمزم اکم
دلویو لویو قدرت نورا با یو تمنا داوری دی شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگه د چا د زړه لوګېلی دې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسین تا تم جڑے دل کو فرشی دلویو لویو قدرت نورا با یو تمنا دا اورے دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لوگے لی دے شکنا یو تمنا دا اورے دے شکنا ساد سکنی سکنی ماخام دچار گیلی دے شکنا ساد سلو طوفانو پم یو اصلے درے گلے والا ساد چپو چپو سندو پنو لے مراڑا چھو سسلے والا حسن چند پری بستر کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلو لویو قدرت نورا با یو تمنا دا آوری دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام دچا دزر گیلی دے شکنا
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکې دوهمه برخه هم اوریدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اوریدلو.
کلال او هنرمند، هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند، د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی، د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک له هوکېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل، سړی یې بچ کړ، خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تیره کړه، خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بې کړه په ژوند راز، زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د ښځې او مېړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل، ویې ویل هیڅ وخت یې د ښځې په تېروتنو اور مه اخله، حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه مېړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپرو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه، له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچیاني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکې ډېر کارېدلي وو. د جانان ردیف باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلي دي، په زندګۍ م اورېدلي دي، په ژوندونه م اورېدلي دي په دې ردیفونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیف وي چې هغه نوی او په هغې کې خبرې اوسي په آزاد مټ باندې. نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچیا لکه دا تا یاد کړه، پیروزا، زردانی، لالپری او اشرپی، نو دغه ردیفونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو، ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زموږ د وطن نه وي، چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکیه. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردیف پیدا کړي، صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیف سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیف مې نوی راوړ. صحیح ده، ردیف خو به د هغو نوی، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیف راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري. البته که څه هم سي دمانه بعد بیا مرګرو په تیډر خخ شیرونه مولیکل او هغه نومم پکې وک
ک مخکې دا خبره کیداله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کیږي هغه موسیقیت زیاتی تاسې نمونه پکې راوړی دي کنه دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نمونه دي په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده دغه ښکلی کوي ډېر دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې ده په کوم اندازه لیکلی ده د خواري د شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعده معلومیږي د ما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړمه چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي چې څوک یې په هر محفل کې وایي که په کور کې وایي که په سهارا کې وایي هر څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي نو دا هڅه ما کړې
کوچی صاحب تاسو ډېر شعرونه لیکلي د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي خدای دې وبخښي درس صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو نو ده ورته ویلې سې نه دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نسم پوره کولی نو دغسې شعر هم ده د یوې ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل په کار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي که څه هم چې نن سبا داسې دور ده زمانه ډېره تیزه ده د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي هر سړی په زغل ده کتابونو ته لاسرسی نه کیږي رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه کنې حالانکې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي فکري پختګي پکې نه وي پوخ پیغام پکې نه وي څه کام ته څه زده کړي یو رڼایي څرک ورښي شاعر خو داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې داسې باید داسې داسې نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید څه د بل لپاره هم خوښ کړم نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي دغه دوه خبرې شي له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده باید چې له اردو نه هم خبرې له انګلیسي نه هم خبرې له عربي ادب نه هم خبرې له پارسي نه هم خبرې خو که بیا داسې د تعلیم داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي نو بیا ده ته په کار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده د پښتو کوم معیار ده د نورو ژبو کوم معیار ده خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې او موږ کوم موضوعات څېړو نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي نو داسې کله بیا شعر لیکي نو ده نه به هغه تکرار نه کیږي د داسې الفاظو چې خانهپوري پکې هسې کوي دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر چې د ډېر زرګر مثال لري نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي نو هغسې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي نو هغسې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کیږي په سماعت باندې ښه لګېږي نو زه وایمه د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي نو دې سره به شعر ښه شي او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي نو بیا مونږ پیژدۍ ډاکټران هم لرو چې هغو پیژدي کړي ډېر زیات تعلیم یې کړی ټول ژوند یې په تعلیم لګولي خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي نو یې دیرلسو سیلابه په جي او د نهو سیلابه په جي باندې هغه ټپه دې پنځلس شي او دلته ته کمه شي پنځه شي کنی الان که اغا دبم دیر لسی خواهی کسی اغا کم شای کمی اغا دا پیتری رنگ دا نو که یو شایر شیر لی که باید سی اغا شایر وی شیر سر ایمینه وی او اغا پس زن که دا محسوسی سی ارز که یو کار کومه یو رزگار کومه نو زل دیستر یو شایر همی ما او شیر پا ما را وریگی لحام پا ما کیگی نو زوی ما سی دا دی متعلیه لخ او شیر پیتری شایر سی باید پیتری وی نو دا دو شیر نه ضرور دی نو دا دوله سی سر تچ سی نو بیا خشیر لکل که
کوچه سیف که پا پای که او شیر را تو وی
پا اگدو لارو راغل ایم جانانا پا اگدو لارو راغل ایم جانانا پا کدم کدم لیدل ایم جانانا او طولش پا می انتظار سادرات لوکرو تولش پمی انتظار ستا درات لوکړو تولش پوی خوسیدل یم جانانا سينورسو کې تصور کولای نسی چنورسو کې تصور کولای نسی زه په هغه لار تلل یم جانانا درکیب د سیرمه مخته ګرځي سي ډیر څه زور ولای یم جانانا داسې سوکسته چې سبب زما معلوم کړي داسې سوکسته چې سبب زما معلوم کړي چې زولې دومره غلې یم جانانا لدی وګو نظرونو په امانیم لدی وګو نظرونو په امانیم زه کوچه پټو سیدل یم جانانا په اوږدو لارو راغلی یم جانانا په قدم قدم لیدل یم جانانا
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلي سپین سهار سره مرکه کړې ده و به ورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي
ښاغلی سپین سهار تاسو که تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي که د یو یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړئ
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي زه به یو یو تاسو ته ووایم یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د علم شفق کتاب دی او میر احمد یاد ژباړلی دی کتاب اے فائیو سایز کې دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی ښکلې پښتۍ لري او څلور سوه څلېرش مخه دی دا د علم شفق کتاب دی او علم شفق چې ده هغه د ترکیې ده تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي لس یې ناولونه دي د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی او یوازې په ترکیه کې پنځه سوه ځله چاپ شوی دی په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړئ
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده د جګړې هنر نومیږي د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی ژباړنې محمد عاشق یعقوب دی دا هم ای فایو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی رنګه پښتۍ لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی
د کتاب نوم د جګړې هنر دی په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي
پیرودونکي پاچا وی دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي
بلې دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته راجلب کړي او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړي وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي دا کتاب هم په فایو سایز کې چاپ شوی دی سپین کاغذ باندې چاپ شوی یو سلو شل مخه دی
د وروستۍ کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړئ دلته یو بل کتاب هم دی د سیمو تاریخي جغرافیا
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی دا هم په فایو سایز کې چاپ شوی دی پښتۍ رنګه ده کاغذ یې بک پیپر دی یو سل اته اتیا مخه دی په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې.